شاوخوا زر ملکان په جګړو کې وژل سوي او 2000 نور ټپیان سوي دي. ملګر ملتونو د غراس په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو له زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې ترڅنګ په جګړو کې له ماشومانو کار اخیستل، شاقه کارونه او پر هغوی جنسي تیری په افغانستان کې د بشري حقونو د نقص له نور مواردو ګڼل کېږي. خو په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونکو ته د جزا نه ورکولو موضوع هغه څه دی چې نه یوازې اروپایي ټولنې په اړه اندېښنه لري، بلکې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم په وار وار په دې اړه پر افغان حکومت انتقاد کړی دی. اخو افغان چارواکي وایي چې د بشري حقونو ساتنه او د قانون عملي کول د ملي وحدت حکومت له لومړیتوبونو څخه دي. د بهرنی چارو وزیر صلاح الدین ربانی د بشري حقونو په اړه د افغان حکومت او اروپایي ټولنې د ډیالوګ په غونډه کې د وینا پر مهال وویل چې د معافیت فرهنګ به نور په افغانستان کې ځای ونه لري.
رسیدګي به پرونده کابل بانک پیگیری قضیه شهید
شغل ربانی وایي د کابل بانک دوسیه ته رسیدګي د فرخنده د قضیه تعقیبول او د پغمان د پیښو موضوع شي چې نور په افغانستان کې له مجازاتو څخه د معافیت فرهنګ ځای ونه لري. د ملي وحدت حکومت تصمیم لري څو قانون پر ټولو یو شان عملي سي. له مجازاتو د مجرمینو د معافیت په اړه د افغانستان مخکینی حکومت هم د بشر د حقونو د بیلابیلو سازمانونو له لورې انتقادونه موجود و. د بشري حقونو سازمانونه او بیلابیل مدني فعالان ټینګار کوي چې که په افغانستان کې د تیرو درو لسیزو د بشري حقونو ناقضین محاکمه نسي او انتقالي عدالت پلی نسي، نو دا به ډېره ګرانه وي چې په دغه هیواد کې د جرم و جنایت او د بشري حقونو د تر پښو لاندې کېدو مخنیوی وسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د معاصرو ادبیاتو د وضعیت د څېړلو پرمختګ لپاره یو علمي او څېړنیز سیمینار جوړ شو. دا سیمینار چې د دوشنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ او ژبو او ادبیاتو د مرکز لخوا جوړ شوی و، ګډونوالو پکې تر ډېره د ملي فرهنګ د بنسټونو په پیاوړتیا ټینګار وکړ. ولسمشر اشرف غنی هم دې غونډې ته خپل پیغام استولو سره دا ډول څېړنیز سیمینارونو جوړېدل مهم بللي وو. په دې اړه تفصیل د ناجیې صافی په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د معاصرو ادبیاتو د وضعیت په اړه د جوړ شوي سیمینار برخوالو وویل چې دا څېړنیز سیمینار به وکولی شي چې د ملي ژبو د ادبیاتو د پرمختیا او ودې لپاره د پام وړ لارې چارې پیدا کړي. د معاصرو ادبیاتو د څېړنې لپاره دا سیمینار د دوشنبې په ورځ د علومو اکاډمۍ د ژبو او ادبیاتو د مرکز او د پښتو څېړنو د نړیوال مرکز په هڅو جوړ شوی و چې پکې لسګونو علمي شخصیتونو ګډون کړی و. د علومو اکاډمۍ د ریاست سرپرست نجم الدین ترین د دې سیمینار هدف داسې بیان کړ:
تدوین چنین سیمینار های علمی تحقیقی
د دغه څېړنیزو سیمینارونو جوړول لوی لوري څخه زمنګ د هیواد د معاصرو ادبیاتو نامعلومه زاویې روښانه کوي، لبل لوري څخه د تاریخي افتخاراتو بیا رغونه کوي او زمنګ د هیواد د پوهې مشال او فرهنګ نور هم روښانه کوي.
په همدې حال کې د دې علمي سیمینار برخوالو وویل چې د معاصر ادبي وضعیت په څېړلو سره به په دې برخه کې روانو ستونزو ته د حل لارې چارې پیدا شي. د کابل پوهنتون استاد بریالي بجوړي په دې اړه وویل:
له دې سیمینار څخه داسې یو تم کېږي چې د معاصر ادبی وضعیت په سپړلو کې به ډېر ستونزې ځواب ووایي، ځکه چې په معاصرو ادبیاتو کې ډېرې داسې ستونزې شته چې تر اوسه پرې لیکوال او څېړونکي نه دي متفق، لکه د ادبیاتو تاریخ لیکنه او هم د ادبي دورو ویش چې تر ټولو یوه پیچلې مسله ده. همدارنګه وینو چې د څېړنې کیفیت له یوې ورځې نه بلې ته مخ په ځوړ روان دی او هم د څېړنیزو نهادونو ترمنځ کومه هماهنګي موجوده نه ده.
د سیمینار ته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی خپل پیغام هم رالیږلی و چې د علومو اکاډمۍ د ریاست سرپرست لخوا ولستل شو. افغان ولسمشر په خپل پیغام کې ویلي و چې د افغانستان د معاصرو ادبیاتو په اړه تحقیق به د افغانستان د ادب د تاریخ له بشپړولو سره مرسته وکړي. ولسمشر غنی همدارنګه په خپل پیغام کې د دې سیمینار جوړېدل یو نیک اقدام یاد کړی او ویلي چې د افغانستان معاصر ادبیات هم د فورم او هم د محتوا په لحاظ له پخواني ادب توپیر لري او د اوسني ذوق او ژوند اساسي توپ کوي.
و موریدل چې په کابل کې نن د علومو اکاډمۍ لخوا د معاصرو ادبیاتو د ستونزو د څېړنو په اړه سیمینار جوړ شوی و. د دې سیمینار یو ګډونوال د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد پوهندی بریالی باجوړی و چې احمد تکل په یو مرکه کې د دې سیمینار په اړه د نظر پوښتلی.
د معاصر ادبیاتو د وضعیت څرنګوالی خو ډېره یوه عامه لویه خبره ده. دلته داسې خاص موارد و چې په هغه باندې د په خاص ډول تمرکز وشي؟
ډېر نه، مثلا د نوي شعر په باب خبرې کېدلې ځینې مقالې وې او ځینو مقالو کې دې خبرې ته اشاره شوې وه چې باید د ادبیاتو د دورو ویش یا تقسیم بندي په داسې ډول وشي چې ټولو ته د قناعت ول وي، هم په پښتو کې او هم په فارسي کې، ځکه چې دا موضوع تر اوسه پورې د اختلاف وړ موضوع ده او ټول په یو نظر نه دي، څوک یې په یو ډول تقسیم کوي او څوک یې په بل ډول تقسیم کوي. همداسې ځینې نور مسائل چې مثلا د ادبیاتو آغاز له کوم وخته کېږي، د معاصرو ادبیاتو هم په پښتو کې داسې یو مقاله وه چې څه وخت پیل کېږي معاصر ادبیات، او هم په دري ژبه کې داسې یو مقاله وه.
بله بجوړی صاحب، دا هر یو مطلب چې تاسو یاد کړئ یا دا هر موضوع چې تاسو یادونه کوي، دا خو په خپل د یو کانفرنس یا د یو سیمینار څه چې د څو سیمینارونو وړ دي چې بحث پی وشي او خبرې پی وشي. په یوه ورځ کې هغه د ماسپښین تر یوې بجې پورې په دې اړه کافي بحث او نظریات تبادله کېدای شي، څه نتیجې ته دا غونډه رسیدای شي؟
نه، زما په نظر هیڅ کله نه، او ځکه چې عملا بسمینار کې زه اوس موجود وم او اوسنی ادبیاتو پر وضعیت باندې سیمینار دا حد اقل تر یوې هفتې پورې باید وای، او په دې سیمینار کې هر پرابلمونه او ستونزې چې موږ لرو د ادب په بېلابېلو برخو کې او سره اتفاق نظر نشته، باید دې حل یې راایستلی وای. ولې متاسفانه چې دلته هسې یو یادونی وشوي او کومه نتیجه د دې سیمینار نه لاسته نه راغله.
څنګه کېدای شوی دا غونډه ښه شي، یا په څه ډول که ستاسو مثلا واک وایي دا غونډه به څه ډول جوړه شوې وه؟
زه فکر کوم چې په اوسني وخت کې دغه ادبي موضوعاتو یا څېړنیزو موضوعاتو ته د دولت په پالیسۍ او مشي کې هم چندان ځای نشته. خبره داسې ده چې ما غوښتلې او یا امکانات وې، نو ما داسې سیمینار نه جوړول لکه دا نن چې جوړ شوی و. باید داسې سیمینارونه چې داسې عمده پرابلمونو ته ځواب وي، دا یوازې د اکاډمۍ کار هم نه وي، دا کابل کې مثلا پوهنتونونه دي، دولتي پوهنتونونه او غیر دولتي پوهنتونونه، مثلا نور لیکوال دي، همدارنګه نور نهادونه اجتماعي مؤسسات. باید دغه داسې یو ګډ سیمینار وي چې دغه د ټولو نهادونو هغه سره سره خلک سره یوځای شوي وي او دا دې سیمینار کې ټولو ګډون کړی وي او دغه مسایلو ته داسې یو پروګرام جوړ کړی وي چې د حل لاره یې ورته پیدا کړې وي. یوازې په یادونه خو نه کېږي چې دا پرابلم لرو، دغه پرابلم ته باید هماغه سیمینار کې څو ورځنۍ وي، کمیټې ورته جوړې شوې، مختلفې او هغوی فیصلې کړې وي، او فیصلې په اخره کې ټول سره یوځای شوي وي، یو نتیجه اعلان شوې. مګر دغه چې یو ورځنی سیمینار یا نیمه ورځنی سیمینار نشي کولای چې حتی د افغانستان د ادبیاتو د اوسني وضعیت ټولې خلاوې رابرسیره کړي. او بل یو مشکل دا دی په سیمینارونو کې چې په سیمینارونو کې هغه مقالې چې لیکل شوي هغه ټولې نه لوستل کېږي. یعنی زما په نظر دغه سي د پرابلمونو د حل لپاره داسې ځینې کاري سیمینارونه چې مثلا د ورکشاپ ګونه سیمینارونه چې هغوی همالته دا مسایل حل کړي ډېر زیات ضروري دی.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد پوهندوی بریالی باجوړی و چې نن یې په کابل کې د معاصرو ادبیاتو د ستونزو د څېړنو په اړه د جوړ شوي سیمینار په باره کې څرګندونې کولې.
که ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که ډیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
که ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ.
په روانه پیړۍ کې د روبوټ جوړولو صنعت دومره پرمختګ کړی چې یو روبوټ اوس کولی شي د انسان په څیر د مشتریانو د خدماتو په مرکزونو کې کار وکړي. ساینسپوهان غواړي داسې روبوټ جوړ کړي چې نورې وړتیاوې د بیلګې په توګه احساس ولري او دلایل وویلی شي. آیا په نږدې راتلونکي کې به په روبوټونو کې له انسانانو څخه د هغوی دندې واخلي؟ آیا دا کار به د انسان څومره په زیان وي؟ نور به له ملالۍ بشیر نه واورو.
د جاپان په ساسيبو ښار کې د هننا هوټل کارکونکي ګڼ شمیر ژبې ویلای سي او په خندا د میلمنو هرکلی کوي. د هر عادي هوټل په څیر د دې هوټل کارکونکي هم ستاسو بکسونه پورته کوي او خونې ته یې در سره وړي. د خونو پاکول او ډوډۍ راوړل هم د همدوی کار دی. د هننا هوټل کارکونکي ځکه د نورو ځایو له ټولو کارکونکو سره توپیر لري چې دوی انسانان نه دي. ګارډین ورځپاڼه لیکي چې د دې هوټل له دولسو کارکونکو څخه یوازې دوې ژوندۍ او لس نورې د ژوندي انسانانو په څیر روبوټونه دي. د شیانو له جوړولو رانیولې تر بانکداري پر بېلابېلو دندو د روبوټ ګمارل شاید د انسانانو استخدامولو ته لوی ګواښ سي او یا حتی ورته د پای ټکی کښېږدي. خو آیا روبوټ کولای سي د انسانانو بدیل سي؟ د اکسفورد پوهنتون د 2014 کال د یوې څېړنې له مخې په راتلونکي کې به د انسانانو تر نیمو زیاتې دندې روبوټونه کوي. خو د جاپان نوموړی هوټل وایي روبوټ کولای سي تر فزیکي کارونو زیات نور څه هم وکړای سي. د بېلګې په توګه د مشتریانو د خدماتو په څنګه کې کار کولای سي. امیلیا د مصنوعي استعداد یا آرټیفیشل انټلیجنس یو توکی دی چې د سافټویر د یو شرکت لخوا جوړ سوی دی چې د آی ټی په مدیریت او سوداګریزو پروسو کې د انسان لاسوهنه محدوده کړي. امیلیا د مشتریانو د خدماتو په مرکز کې کار کولای سي خو د دې د کار کولو وړتیا محدوده ده. دا دلیل نسی ویلای او یوازې هغه کارونه کولای سي چې د یو انسان همکار لخوا ورته ښودل سوي وي. ساینس پوهان په دې لټه کې دي چې مصنوعي استعداد دومره پرمختګ وکړي چې نورې وړتیاوې لکه احساسات هم ولري. خو مشهور ساینس پوه سټیفن هاکینګ او د مایکروسافټ شرکت مشر بل ګیټس پر دې ټکنالوژي سخت انتقاد کوي او خبرداری ورکوي چې ښایي دا ټکنالوژي د انسانانو د خاتمې سبب سي. که څه هم دا خبره غیر طبیعي ښکاري چې ساینس پوهان داسې روبوټ جوړ کړي چې د انسانانو په څیر وړتیاوې ولري، دا نظر ساینس پوهانو ته بې منطقه نه ښکاري.
خلګل نسیم د خیبر پختونخوا د سیمې یو ځوان سندرغاړی دی چې سندرې کمې خو مینهوالې زیات دي. نوموړي تر لسم ټولګي پورې رسمي زده کړې کړي دي. اصلا د سوابۍ اوسیدونکی دی خو اوس په اشنغر کې اوسیږي. زموږ له همکار هارون باچا سره په خبرو کې خیال ګل وویل په پښتو موسیقۍ کې د ښې شاعرۍ د اړولو په لټه کې دی.
تقریبا زما د فن د 12 کال وشو او په دې 12 کې زه خپل استاد سره یو ځای پاتې شوی یم. زما خوش قسمتي وه بیا استاد هم داسې یو درس را کړو چې هغه وی بچی تاسې کار دی چې ته په پښتونخوا کې اوسې نو بیا تا له پکارې چې د پښتو غزل او د پښتو سندره ته ډېر زیات توجه ورکړي. نو د خپل استاد په مرسته باندې د غزل او د ښه کلام کوشش کوم. دغه مې یو لار ده او دغه زما میشن دی چې زه ښه غزل خلکو خپلو میوالو ته ورسوم. زما ټوټل چې دي نو دا درې البمه مارکیټ ته راغلي دي. شاعران خو زما ټول مخ وخت دي پښتو لپاره هلی ځلې کوي. حاجي د ساحل صاحب کلام زیات کر د ګوهر رحمان راز صاحب کلام نه ویلو د اباسین صاحب حسین احمد صادق صاحب زبیر اسرت صاحب شفیق الله شاداب صاحب یا په دې البم کې چې ما د خاطر بابا یو غزل حمزه بابا د غنی خان یو کلام نه ویلو اجمل خټک صاحب یو نظم نه ویلو. جی
د موسیقۍ او د خوشحالۍ په نورو محافلو کې هوایي ډزې د دې ځوان هنرمند لپاره تر ټولو زورونکې دي. نوموړی په دې اړه وایي
صابر صاحب یو شعر مخې ته راځي چې څنګه سپوږمۍ ته رسو خاورې نه شي پښتانه مرګ پېژني جنګ پېژني. اوس پورې په محفلونو کې چې مونږ سندره او په چا باندې ښه ولګېده نو جي هغې ټوپکې را والي او اسمان ته ونیسي او ډزه 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 ډزه. نو دا هم زه یو خواست کوم چې کم از کم د موسیقۍ د ډزو سره د ټوپک سره سمه ده. موسیقي خو ځان له یو تصویر دی چې خپل زبان لري خپل ګویا دی تاسو ته یو میسج درکوي شعر درته وایي تاسو د خوشحالولو دپاره په محفل کې دی. هر سندرغاړي دا کوشش وي چې یاره دا محفل زه ډېر ښکلی وکړم او ښې سندرې په کښې ووایم. د هغې په اپوزټ ریزلټ کښې مونږ صرف دا راځي ډزې کېږي یا په کښې چې جنګ وشي ښه که په لاره راځو نو مونږ خطرې او په دې حالاتو کښې چې لکه دا سندرغاړي پروګرام د دي زه وایم چې دا هم یو ډېر لوی کار دی چې په دې حالاتو کښې او بیا هغه ځای ته لږ شي او په هغې کښې دا مسلې نو ډېر زیات پښتونخوا کښې د دې شي ډېر زیات یو ټینشن جوړ شوی دی چې نن سبا محفل خو بالکل آرام سره
پگا پیلے گلشن تو پا پکم سو بدلا سنا تڑم